مازدیګر څلور بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، تر پنځو بجو د ازادۍ راډیو په دې او ساعت خبرونه کې د ازادۍ په څپو کې بحث لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په پاکستان کې امنیتي سرچینې وایي چې د دې هیواد جنگي الوتکو د افغانستان د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د مرغه بازار سیمه بمباري کړې ده. برمل ولسوالۍ د جنوبي وزیرستان ګاونډۍ ده. تر اوسه د دې برید په نتیجه کې چې تېره شپه شوی د مرګ ژوبلې په اړه کوم راپور نه دی ترلاسه شوی. د طالبانو حکومت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په عین حال کې د کابل ښار په زړه کې تېره شپه د لږ تر لږه دو چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي د یوې چاودنې غږ اورېدل شوی چې د ده په وینا زیان نه لري او په اړه یې پلټنې پیل شوي دي. ریټرز خبری آژانس او یو شمېر نورو لویدیځو آژانسونو د عیني شاهدانو په حواله ویلي دي چې تېر ماخوستن په ځایي وخت لس بجې د دوو چاودنو غږونه اورېدل شوي. د راپورونو له مخې یوه چاودنه د عبدالحق څلور لارې په سیمه کې او بله یې په شهرناو کې شوې چې تر اوسه یې د علت او څرنګوالي په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویل شوي. بلخوا یو شمېر پاکستاني رسنیو ویلي چې دا د پاکستان هوایي برید و چې هدف یې په کابل کې د ټي ټي پي یا د تحریک طالبان پاکستان یو شمېر مهم مشرانو. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په نوې ډیلي کې دی. د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې اعلان وکړ چې په کابل کې به د هند تخنیکي ماموریت د سفارت کچې ته لوړ کړي. هند د 2018 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته خپل ډیپلوماتان وایستل او وروسته یې یو تخنیکي ټیم کابل ته واستو. جی شنکر پر خپل ایکس باندې لیکلي، خوشاله دی چې په کابل کې خپل تخنیکي ماموریت د سفارت کچې ته لوړوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی متقی پرون هند ته په 15 ورځني سفر ولاړ. پاین حال کې د پاکستان پوځ وایي چې د دوی امنیتي ځواکونو د هغه برید لاملانو څخه ډېر جنګیالي وژلي دي چې د اکتوبر په 8 نیټه یې ډیورنډ کرښې ته نږدې د پاکستان پر پوځي کاروان برید کړی و. د پاکستان د پوځ پر کاروان په برید کې د 200 منصبانو په شمول 11 پوځیان وژل شوي وو. پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی و. دا ډله د حکومت د نسکورولو او د سخت اسلامي نظام د رامنځته کولو هڅه کوي. پوځ د جمعې په ورځ په یوه خبرپاڼه کې ویل، د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ په اورکزیو کې د ترسره شویو عملیاتو پر مهال له سختو نښتو وروسته ټول 10 وسلوال چې د دوی پر ځواکونو په برید کې ښکېل وو وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ ادعا مستقلو سرچینو تایید کړې یا رد کړې نه ده. د اسرائیلو حکومت د غزې د موافقې لومړی پړاو تایید کړ. د صدراعظم بنیامین نتنیاهو دفتر نن وویل په دغه پړاو کې د پاته برمتو اسرائیلیانو په خوشي کولو تمرکز شوی دی. دغه دفتر پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، حکومت د ټولو ژوندیو او مړو شویو برمتو د خلاصون لارې چارې تایید کړي. اسرائیل او حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي، پرون د غزې د جګړې د پای ته رسېدو پر سر یوې لومړۍ موافقې ته ورسېدل. د جرمني خبری آژانس خبر ورکړی چې د امریکا په منځګړتوب د دې موافقې یوه برخه دا ده چې حماس به ټول یرغمل اسرائیلیان خوشي کوي او په ځواب کې به یې اسرائیلي پوځیان په غزه کې هغې سیمې ته ټولیږي چې موافقه پرې شوې ده. بلخوا پرون د حماس یو جګپوړي غړي خلیل الحیا وویل دوی د غزې جګړه پای ته رسولې اعلانوي او په وینا یې له منځګړو او متحدو ایالتونو تضمینونه یې ترلاسه کړي دي. او د وینزویلا سیاستوالی ماریا کورینا ماچادو د جمعې په ورځ د نوبل د سولې جایزه وګټله. په اوسلو کې د نوبل د سولې د جایزې کمیټې نن په یو بیان کې د وینزویلا د اپوزیسیون د مشرې او د ډیموکراسۍ د فعالې سیاستوالي نوم د ګټونکي په توګه اعلان کړ. د نوبل د سولې د جایزې د ناروې د کمیټې مشر یورګن واتنا فریدنس په اوسلو کې وویل ماریا کورینا ماچادو ته دا جایزه ورکړل شوې ځکه چې هغې د وینزویلا د خلکو د ډیموکراتیکو حقونو د هڅونې لپاره نه ستړی کېدونکې مبارزه کړې او له دیکتاتورۍ څخه د عادلانه او سوله ییز بدلون لپاره هڅې کړې دي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
د ازادۍ په څپو کې د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د یو شمیر ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو په بندیدو خبرې کوو. د اکتوبر له 10 څخه په افغانستان کې څو ټولنیزو شبکو ته لاسرسی له اختلال یا بشپړ خنډ سره مخامخ شوی دی. طالبانو دا کار د تیرونی د مخابراتي شبکو او انټرنیټ له بندیدو وروسته د انټرنیټ د سانسور په لړ کې کړی دی. د نت بلاکس په نوم ویبپاڼې چې په نړۍ کې پر انټرنیټ څارنه کوي، په افغانستان کې د آنلاین پلیټ فارمونو د فعالیت محدودیت په نوم په جدول کې ښودلې چې د ټیک ټاک، فیسبوک، انسټاګرام او سناپ چټ بېلابېلې برخې هم مهاله بندې شوې دي. په دغه جدول کې د افغان وایرلس، روشن، ویسترن ټیلیکام، افغان ټیلیکام دولتي شرکت او حق نت نومونه راغلي دي. د نت بلاکس د معلوماتو له مخې د ټولنیزو شبکو تخنیکي برخې لکه د وی پانو سرورونه، ویډیوي چینلونه او د موبایل ځانګړي نښلوونکي اپلیکیشنونه په ټولو شرکتونو کې بشپړ بند شوي دي. یو شمېر افغانانو هم په تیرو دوو ورځو کې ازادي راډیو سره په خبرو کې د ټولنیزو شبکو د بندیدو یا ورته د محدود لاسرسي خبره تایید کړې ده. طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ځینې کورنیو رسنیو د خپلو سرچینو له قوله لیکلي چې د طالبانو د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت مشرتابه د مخابراتي شبکو چارواکو ته امر کړی چې ځینې ټولنیزې شبکې بندې کړي. د افغانستان د خبریالانو سازمان وایي دا محدودیتونه د خپلواکو رسنیو د تړل کېدو، د معلوماتو د انحصار، د حقایقو د پاتې کېدو او د سانسور او اوازو د خبرېدو سبب کیږي. دا اقدام وروسته له هغې دی چې د طالبانو حکومت د میزان له 10 تر 9 پورې په ټول افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو خدمتونه بند کړي وو چې د خلکو ژوند او کاروبار یې له جدي ستونزو سره مخامخ کړ. د طالبانو دغه اقدام د کاروونکو، مدني فعالانو او نړیوالو بنسټونو له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شو. ځینې طالبان وایي چې دا کار د طالبانو د مشر په امر د منکراتو د مخنیوي په هدف ترسره شوی دی. په دې موضوع د خبرو لپاره د جلاوطنه خبریالانو د فدراسیون د مشرتابه غړی زیاب بومیا او د کمپیوټر انجینیر او د سایبر سیکیورټی متخصص احمد شاه مهری زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته هر کله وایم. لومړی بومیا صاحب، که تاسو اول یو څه لنډ د ټولنیزو شبکو په اهمیت خبري وکړئ، دا څومره مهم دي؟
سلامونه جناب سرون صاحب، تاسو ته، درنو کارکوونکو ته، د بس درانه ګډونوال ته، او همداراز د ازادۍ د چپو نه څوک چې د موږ غږ اوري هغو ټولو ته درناوی سلامونه. هیله مند یم ټول به روغ اوسي،
سلامت اوسي.
ټولنیزې رسنۍ چې په یو زمان کې په افغانستان کې د خلکو د ویښتابه یا د ملي شعور د راپورته کېدو لپاره اغېزمن او درنه ونډه اخیستې وه، کره کره د نظام په تغییر سره دوی هم لکه نورې برخې د یو هېواد، یو ملت، کره کره په قربانګاته یا قتلګاته بیول کېږي. زه فکر کوم چې جمهوریت نه ورپغې خوا حکومتونو او نظامونو کې معمولا خلکو به داسې فکر کوه، انګېرنه به داسې و چې په عام محضر کې یا په رسنیو کې غږېدا یو ډول رسمیت یا پروتوکولونه غواړي، او هر چا به هم ځان ته د دې وړتیا نه ورکوله چې دی عام محضر یا سټیج یا رسنۍ ته راوسي خبرې وکړي. د ټولنیزو رسنیو په راتګ سره یا د ده د ټکنالوژیک انقلاب په رامنځته کېدو سره او څپې افغانستان ته راورسېدلې، خلکو دغه تابو شکنی وکړه، دغه جرأت یې پیدا کړ چې دوی د خپلې خوښې خبر، د خپل فکر انداز له جمهور سره شریک کاندي، له ولس سره شریک، له ملت سره شریک کاندي، او زمينه دي او پراخ ناسیونل ډیبیټ مسایده سولې په موضوعاتو به ګڼو، ځوانانو، نجونو، نارینه او خلکو بیبیتونه به کول سره له دې چې په ټول نړۍ کې د ټولنیزو رسنیو لفظانه ناوړه استفادې هم کیږي. ولې دا ناوړه استفادې په دې معنا نه دي چې د هغې مفید د ټولنیزو رسنیو د مفیدو استفادو مخنیوی دی هم وشي. زه فکر کوم دا به معقول دلایل نه وي، احساسي دلایل به وي. خو تر کومه حده چې په افغانستان کې موږ معلومات او اطلاعات اخیستي دي او خلکو راسره خبرې کړې دي، تر ډېره حده دغه د اخلاقي مسایلو یادول یا د منکراتو پښونه شې د ټولنیزو رسنیو له خوا نه یو ډول یو سرپوښتنه چې په دې قضیه باندې کې هوتل سم او تاسو دې خو د جمهوریت په وخت کې یو اوپن ټولنه د تړلو ټولنو په منځ کې یو خواته مو چین و تړلې ټولنه، بلې خواته ایران تړلې ټولنه، اخوا منځنۍ آسیا هیوادونه د جمهوری په نامه د دیکتاتورشپ هیوادونه و. افغانستان هم د طالبانو په راتګ سره مطلق د یوې دیکتاتوري نظام خاوند. دیکتاتوري نظامونو کې لکه څنګه چې شهروندان پکې رعیت ګڼل کیږي، ځینې عامه شیان هم د حکومتونو یا د حاکمیتونو مال ګڼل کیږي.
ډیره مننه بومیا صاحب. په عواملو بو چې ولې طالبانو دا کار کړی دی لږ وروسته خبرې وکړو. کور ودان سلامت اوسې مهری صاحب. له تخنیکي نظره د ټولنیزو شبکو بندول آسانه کار دی؟
سلامونه او درنښت شروان صاحب، تاسو ته او د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته
سلامت اوسې.
د تخنیکی لپاره د انټرنیټي شبکو بندول یا د انټرنیټي ویب سایټونو یا پلیټ فارمونو یا هم د سوشل میډیا پلیټ فارمونو بندول ممکنه ده او اسانه کار دی، ځکه کم شرکتونه چې د انټرنیټ خدمات وړاندې کوي په یو هیواد کې یا ISP هغوی د دې لاسرسی لري چې په بعضی ویب سایټونو پلیټ فارمونو یا اپلیکیشنونو باندې بندیز ولګوي تر څو د هغه هیواد یا د هغه جغرافي د انټرنیټي ترافیک لاري تګ را تګ ونه کړي.
یعنی ځینې ویب پاڼې ځینې اپلیکیشنونه بندولی شي، نه دا چې انتخاب پکې کولای شي، یعنی منظور دا ده بل دې چې ټولو ته صدمه ورسیږي، بل دې چې ټوله ویب پاڼې بند شي.
دقیقا، ځکه هر انټرنیټي پلیټ فارم خپل ځانګړی انټرنیټي آدرس لري چې هغه ته IP وایي او یا هم ډومین نیم یا DNS دا هغوی کولی شي چې بلاک کړي. د مثال په توګه د فیسبوک د پاره ځانګړی IP آدرس موجود دی چې هغه د انټرنیټ پروتوکول آدرس ورته وایي. دغه انټرنیټي خدمات ورکونکي شرکتونه کولی شي چې د فیسبوک DNS بند کړي تر څو د انټرنیټي ترافیک څخه تګ او راتګ منع شي.
نو بیا د فیسبوک مثلا خلک وایي چې د فیسبوک تصویرونه نشي لیدلی، ویدیو نشي لیدلی، لیکن متن بیا هم کتلی شي، یعنی په متن زور نه دی رسیدلی او که څنګه؟
ځینې شرکتونه چې ISP شرکتونه دي، بیا هم دوی ته زه اشاره کوم، دوی نشي کولی چې په مکمله توګه بندیز ولګوي، ځکه د انټرنیټي ترافیک د ډیرو مختلفو لارو څخه چې د انټرنیټ دروازې ورته وایي، انټرنیټ ګیټ ویز ورته وایي، د هغوی د لارې بیا هم کولی شي چې بعضی انټرنیټي شبکې هلته لاسرسی پیدا کړي او دا کم بندیزونه چې لګېدلي په مکمله توګه بند نشي کړلی.
ډیره مننه، سلامت اوسې. بومیا صاحب، د ټولنیزو شبکو په اهمیت تاسو خبري وکړي، دولتونه فکر نه کوي چې له دغو شبکو د ځان په ګټه هم ډېر استفاده کولی شي؟ که یو دولت یا یو اداره غواړي چې بندي کینو، لدغه ګټي هم ځان به برخي کوي کڅنګ
زه فکر کوم چې دې ته به استخباراتي شبکې او همدار سپینګ ټانک مراکز ناسي او زاده بیلانس کوي چې دې دې شبکې ارزه یا دې مارکیټ ارزه په بازار کې ګټه دغه ډېر زیاته ده او کې تاوان ورته زیات ده تر کومه حده چې لیدل کېږي یو ډول تقریبا به حدود و آزادی و په دغه ټولنیزو شبکو کې نو دوی د دې لپاره چې دغه شی دو کوم کاندي او هغه سانسور کې وضع کړلی سي فلټر یې کړلی سي دوی دا ښه ګڼلی ده تر څو خپل هم ځینې تاوانونه وګالي تر څو غټې ګټې ترلاسه راوړي لکه څنګه چې دوستان ورته اشاره وکړله دا محدودې نه بندوي ښایي په یوه سیمه کې هغه جغرافیا به معلومه یې زه د حبس و همه فرضي همې د دقیق معلومات نه لرم چې دوی به ځینې آی پی ګانو ته فرصت ورکوي او ځینې نوعیې به فلټر کوي کرا کرا دا فلټر ته یې غورځي چې ځینې ادبیات ځینې ویډیوګانې ځینې د محتویات چې د دوی په نفع نه دي هغه ښایي لا هم فلټر ته ورکړل سي او سانسور ته ورکړل سي مطابقي شان به آزاد وي د افغانستان جامعه کې لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده ډېره د فیسبوک علاقمند ټولنه ده تر دې چې ټلګرام او انستاګرام او سنپچات داشتن که معمولی او فشار هم تا دیر حد سیده پا فیسبوک منده دیر ده نو دغه دغه کار یا دغه گتی و تاوان دی بیلانس پا نتیجه که دوی دغه اقدام کرده و دغه هم الگو برداری سویده دسته ندسته به الگو برداری دا کار سوی پا ایران که تا چی اگوری چه انستاگرام فلتر ده اغوی فیسبوک دید نکاره گی کلا کلا پا پاکستان که ده پاکتونفوا که فیسبوک و داشن فلتر دی تیک تاک فلتر ده
یا یوتیوب دیر وقت بند دوالتا بله
پچین که فیسبوک ممنوع ده پا منزنی آسیا که فیسبوک ممنوع ده اغوی خواهی سه لداخلی یا ملی اپلیکیشنون لا ډیر تر کنټرول لاندې وی لغنه استفاده وکي خای افغانستان ته هم دا هم د ورټیال له هغه چې د حاکم نظام په باندې حاکم چیز تسلط ولري او هم داسې د دغه هوادو داخلي اپلیکیشنونو د بازار موندنې لپاره دغه یو تفاهم سره سوي تاسو دغه سانسور کاندي نور اپلیکیشن د داخلي کاربورد یا د داخلي مصرف لپاره را انتقال
لیکن بومیا صاحب فکر نه کوم چې طالبان د داسې څولري چې هغه د فیسبوک د فیسبوک ځای ونیسي یا د نورو ټولنیزو شبکو ځای ونیسي طالبان ظاهرا وایي چې د منکراتو د مخنیوي لپاره شاید هم په دې ټولنیزو شبکو کې لوڅ عکسونه هم کله وي دا ډول شیان هم خپریږي نو ځینې وایي چې دوی ته دا شیان د منلو نه دي او بیا ځینې نور وایي چې تر دې زیات د خلکو د خلو پټول دي چې تاسې مرته اشاره وکړه د سیاسي نیوکو مخنیوی دی په دې دواړو کې کومه اندېښنه فکر کوي چې د دوی لپاره ډېره زیاته ده
زه فکر کوم چې افغانستان افغانی ټولنه یو اخلاقي ټولنه ده که نارینه دی که ښځینه دی دغه ځینې مسایل ډېر کلک په خپله هغه یو سره کرښه ده هر کارونکي ته هر افغان ته چې دوی دی ګواکې دغه اخلاقي مفاسدو لپاره له دې نه کار واخلي تر ډېره حده سیاسي مسایل یا سیاسي اعتراضات یا سیاسي نیوکې یا دولت نه د بدو انګیرنو پوستونه و د محتویات خپرېدله دوی دا بهانه وګرځول او د وخت مو چې ویل چې طالبان داسې یو شی نه لري پرته له شکل چې طالبان داسې یو شی نه لري خو دوی به هڅه وکړي چې چین اپلیکیشن استفاده وکیه و تا دیو تجارت پا نتیجه که زمینه مساعده که دا خود سوشل میڈیا یا دیده و پلاتفورمونو تقریبا نریوال بازار دا نریوال روابط و پساته بانده بحث که تاست دی تیک تاک و دی پسار بانده دی امریکی و دی چین روابط ولی دلی سنگ سولی یعنی دا دید اغیزمن هم تجارتی لحاظه تمامی دلی سی و عمله استخباراتی و معلوماتی لازه بنان که دلیسی چین که دلیسی ایران یا که دلیسی روسیه دین اپلیکیشنون انتقال کنده چه دقا تجارت بنام ولد یا دقا ترسنگ تقدیر خدا طالبان فیسبوک او طولنی زرسنه دیده لپاره کنترولی وی ترسو آقا دی رسا چیغو ناروسی دی دوی پزد بانده و پا سوشل میڈیا که پورته که دی لکور دینا نو لکور ندی بانده دیگه ترافیک محدود و بالاخره بند کندی او زنده کندی.
بله ډیر مننه مهری صاحب. لکه څنګه چې فیسبوک ځینې شان منع کړي دي، مثلا که تاسو طالبان ولیکئ ممکن ستاسو پوست فوراً سانسور شي. آیا طالبانو په خپل دا کار نشوي کولی چې ځینې کلمې کلیدي کلمې سانسور کړي وای چې کله راځي هغه سایت یا هغه مطلب یا هغه پوست خلکو ته نه ښکاري شي؟
مننه سروان صاحب. دا یوازې د کم پلاتفورم چې غواړي طالبان یا اوسنی حکومت هغوی باندې بندیز ولګوي، لکه کومې کلمې یا کم ځانګړي شیان چې هغوی نه غواړي چې د په یوه ویبپاڼه یا په یو پلاتفورم کې وي، کولی شي چې د هغه پلاتفورم څخه اجازه واخلي یا د هغوی پلاتفورم تر څخه غوښتنه وکړي چې موږ ستاسو په پلاتفورم کې دغه ځانګړي شیان یا دغه مشخص شیان موږ نه غواړو چې افغانستان د انټرنیټي شبکو کې موجود وي. د دغه لارې کولی سي، خو زما په نظر دا یو ډیر ناممکن کار دی، ځکه یو د فیسبوک اداره نه غواړي چې هغه خپل کم قوانین چې د فیسبوک لپاره ټاکلي او د یو مشخص شي لپاره هغه تغییر او تبدیل کړي.
ډیر مننه. سلامت اوسئ قدرمنو اوریدونکو. تحصیل آزادي رادیو د آزادۍ په څپو کې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د یو شمېر ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو په بندیدو خبری که زموږ میلمانه دی، د جلا وطن خبریالانو د فدراسیون د مشرتابه غړی ضیا بومیا، د کمپیوټر انجینیر او د سایبر سیکیورټي متخصص احمد شاه مهری. بومیا صاحب، مخکې تاسو په دې خبره وکړه چې له ټولنیزو شبکو څخه مثبت استفاده هم کولی شي حکومتونه، لیکن تاسو ویل چې شاید د طالبانو لپاره د دغو شبکو هغه منفی اړخ د دوی لپاره یا پله ډېره درنه وه، نو ځکه یې غوره وبلله چې دا شبکې بندې کړي. لیکن فکر نه کوئ چې دوی اوس خو دا درې څلور شبکې بندې کړي دي، ځای به ځینې نورې داسې آزادې شبکې ونیسي؟ داسې شبکې کومې کېدای شي؟
د اوس لپاره فکر کوم په دغه محدود کراکرا زف دغه یو اساس د کی خود څورم زمخ کې طالبانو ټول انټرنیټ په ټول افغانستان کې حتی تلیفوني مکالمات هم بشپړ توګه باندې بند کړل. دا د هغه تست مرحله وه. بلاخره په دغو شبکو کې په دغه اپلیکیشنونو باندې بندیز ولګوه. فکر کوم چې هر هغه اپلیکیشن چې راسی د دوی په واز بل او طالبان په دې باندې پوسی چې دغه اپلیکیشن ترافیک ډیر څه هغه به تر نظارت لاندې نیسي او بیا به هم ویني چې که چیرې د دوی د منافعو د دوی د پالیسیو سیاستونو اهدافو سره په ټکر کې وه، هغه به پرته له شک نه بندوي. په دې کې شک نشته چې کرا کرا به دغه مسایل ټیک ټاک تمځي، ښایي دغه مسایل یوټیوب چینلونو تم لارسی او د موږ د طالبانو د سیاستونو په سنوات باندې کوغه گیګو دوی په ګڼو ولایتونو کې د زیرو شیانو تصاویر ممنوع کړی دي چې آتا په ټلویزیونونو کې به هم نه خپرېږي. کدا بانا هلته موږ سمپل ګیری کوو نو د زیرو تصاویر خپرېدل یا د انسانانو تصاویر په ټلویزیونونو کې خپرېدل کوم اخلاقی مفاسد دي؟ د کومو احکامو په رڼا کې هغه بند شوي دي؟ نو بیا کېدلی شي چې دغه فرضیه دلته هم راولو چې دا د اخلاقي مفاسدو مسله نه ده، دا د محدودو حلقاتو تصمیم گیری حلقاتو هغه تصمیم او فیصله ده چې یو ډول غواړي معلومات او اطلاعات د حاکم نظام ملکیت و گرزوی کوم ډول تیغواړي خلکو ته ورسوي هغه برسوي کوم شیان او کوم شیان چې نه غواړي چې خلک ترې ناخبر شي هغه به خلک همداسې ناخبر واوسي. تاسې وګورئ په چین کې هم دغسې یو وضعیت ده، په روسیه کې هم دغسې یو وضعیت ده، په ایران کې دغسې وضعیت ده، په منځنۍ آسیا هېوادونو کې دغسې یو وضعیت ده چې حکومتونه معلومات محبوسوي تر څو انسانان منحیث متحرک واحدونو پرته له د معلوماتو نه دوی مدیریت کړلی شي. که چیرې اطلاعات او معلومات اوپن واوسي، آزاد واوسي، هر سړی ترېنه ورته لاسرسی ولري، نو خلک کولی شي چې په خپله انفرادی تصمیم گیری هم د اهداف لپاره وکړي. در غیر زوبو حکومتونه ورته وایي چې اطلاعات دغه شی دی بل شی نسته، معلومات دغه شی دی او تاسې هم په باندې باور وکوی او پرته له دغو معلوماتو چې موږ یې درکوو هیڅ شی نور نسته. نو د یوې ټولنې د مدیریت کولو، د ذهنیتونو د مدیریت کولو او رهبري کولو لپاره د مستبدو یا دیکتاتور نظامونو یوازینۍ وسیله همدغه ده چې دوی د خپلو مدیریت شده اطلاعاتو په اساس باندې مدیریت، رهبری او دایرکشن کوي.
بله ډېره مننه مهری صاحب. ځینې خلک دی وی پی این یادونه کوي چې له دې طریقه دوی کولی شي چې همدغه ټولې هغه شبکې چې طالبانو پرې بندیز لګولی دی وګوري یا ډېر ویبپاڼې دوی ګوري. وی پی این څه دی او په څه شکل سره دا کار کوي؟
بله سروان صاحب، دا امکان لري چې بعضې ویب سایټونه، پلاتفورمونه یا اپلیکیشنونه د وی پی این له لارې ورته لاسرسی وسي او کار وکړي. وی پی این چې دی دا یو د انټرنیټ په نړۍ کې یو ځانګړی ځای لري چې کولی شي د انټرنیټ هغه ترافیک چې په یو مشخص ځای کې کار کوي او هغه سانسور کړي او د بلې لارې هغه ته لاسرسی وکړي. د مثال په توګه په اوسنۍ حالت کې کچیرې په افغانستان کې خلک بعضې وی پی این سرورونه کاروي یا د وی پی این اپلیکیشنونه یا هم بعضې ویب پاڼې دي چې خپل ځان ته وی پی این لري، هغه که کاروي د دې د انټرنیټ لاسرسی د افغانستان د اوسنۍ آی ایس پی یا د انټرنیټ خدماتو له لارې نه دی. د دې د انټرنیټ ترافیک د نږدې ترین هیواد څخه چې د وی پی این کولای شي د هغه سرور سره اړیکه ونیسي کولای شي چې استعمال کړي. نو وی پی این ډېر په ساده ډول انټرنیټي ترافیک فلټر کوي، تصفیه کوي او یو بل لاره پیدا کوي چې د نړیوال انټرنیټي شبکې سره ځان وصل کړي.
نو لدی استبه هر څوک کم دا وی پی این انسټالوي، ډاونلوډ وی پی په خپل وسایلو کې. ځینې وایي چې ممکن انټرنیټ هغه سي نه وي، که څه دلیل ده چې ولې ټول خلک دا کار نه کوي؟
وی پی این په عمومي ډول د وی پی این ډاونلوډ کول یا د وی پی این استعمال که چیرې په لوړه کچه استعمال شي هغه به لګښت ولري، یعنی خلک باید هغه ته میاشتنی پیسې ورکړي، پیمنت ورته وکړي چې د وی پی ان څخه په مکمل ډول استفاده وکړي.
او حتی وړیا هم شته، مفت هم شته.
بله، وو با هغه وی پی ان چې په پیسو دی یا خلک وړیا وي ته پیسې ورکړي، د هغه وی پی ان د انټرنیټ سرعت نسبت د وړیا وی پی ان سره فرق کوي. نو که چیرې څوک په وړیا ډول وی پی ان کاروي، یا بعضي اپلیکیشنونه دي چې وی پی ان خدمات وړاندې کوي، نو امکان لري چې د هغوی انټرنیټ سرعت یو څه کم وي، یعنی هغه د انټرنیټ په سرعت باندې تاثیر کوي، ځکه ډېر په سختۍ سره ځان د نړیوالې انټرنیټي شبکې سرورونو ته ځان رسوي. او د دې ترڅنګ بعض پلاتفورمونه شته چې کولی شي خلک هغه استعمال کړي، چې په لانټرن یو اپلیکیشن دی چې په وړیا توګه خلک کولی شي د دې څخه استفاده وکړي، او هر هغه ویب سایټ، پلاتفورم یا سوشل میډیا چې دی وړیا ورته لاسرسی ولري په وړیا توګه.
یعنی دا لانټرن چې تاسو یاد کو، دا هر څوک کولی شي په خپل موبایل یا کمپیوټر کې ډاونلوډ کړي، او دغه په وسیله هغه ویب پاڼې یا هغه هر شی چې د ټولنیزې شبکې د کار شی دی هغه وګوري.
بله، دا یو اپلیکیشن دی چې دی کولی شي په اندروید ټلیفونونو لري، یا هم د آی او ایس یا د اپل په اپ سٹور کې ډاونلوډ کړي، او خپل په ټلیفون کې انسټال کړي، او د دې کله چې د فعالې کړي دا نو د وی پی ان د فعالې دوه وروسته دی کولای شي چې هر ویب سایټ یا ویب پاڼه تل اسره سي پیدا کړي. او د دې ترڅنګ یو بل پلیټ فارم دی په نام د تور براوزر، چې تور براوزر خپل یو ویب پاڼه ده لکه ګوګل یا سفاری یا ګوګل کروم، دی کولای شي چې دغه هم استعمال کړي، چې تور براوزر خپل داسې جوړ شوی دی چې هغه د وی پی ان انسټالیشن مخکې په هغه براوزر کې شته. یعنی هر څوک چې د تور براوزر څخه کار اخلي، هغه ضرورت نه لري چې په جلا توګه وی پی ان ورته انسټال کړي او یا وی پی ان ډاونلوډ کړي. نو دغه دوه لارې دي، که څه هم وی پی ان نه بیخي ډیر دي، او زما په نظر دغه دوه هم بې لګښت دي، پیسې نه غواړي، او هم ډیر په اسانۍ سره کولی شي چې ډاونلوډ او انسټال شي، او خلک کولی شي چې استفاده ځینې وکړي.
بله، سب تاسو وایئ چې دا وړیا دي او اسانه دي، دا براوزرونه په نړۍ کې عام دي او کنه یوازې په غوځونه کې چې هلته بندیزونه دي هلته خلک لري نه استفاده کوي؟
دا دواړه پنړی کې عام دي، خو د تور براوزر ډیره وخت هغه څوک استعمالوي لکه خبریالان، یا بعض ځای کې مهم کانفرنسونه چې وي، یا کوم مهم جلسې، یا کوم مهم جغرافیایي موقعیت چې وي چې خلک نه غواړي خپل د موبایل یا کمپیوټر آی پی ادرس په انټرنیټ کې شیر کړي. یعنی هر څوک یو شي پسې پلټنه کوي په ګوګل یا انټرنیټ کې، نو د هغه ډیوایس، د هغه موبایل یا کمپیوټر آی پی ادرس هلته ثبتېږي. نو ډیری خلک چې بیا په داسې مهمو حالاتو کې، یا مثلا نه غواړي چې هغه خپل د ټلیفون یا د کمپیوټر آی پی ادرس د انټرنیټ سره شریک کړي، نو هغوی بیا د دغه پلیټ فارمونو څخه استفاده کوي چې دوی خپل په اتوماتیک ډول یو مصنوعي آی پی ادرس جوړوي. یعنی هغه ستاد اصلي ټلیفون یا کمپیوټر آی پی ادرس سانسور کوي، او پر ځای یو مصنوعي آی پی ادرس جوړوي چې دا هغه طریقه د انټرنیټ سره وصلېږي.
بله، ډېر زیاته مننه کور ودان. بومیا صاحب، د داخل د افغانستان کې چې دغه شبکې بندې دي، فکر کوي د خبریالانو د رسنوي کارې څومره ګرانه کړې ده؟ ډېری رسنۍ کله په فیسبوک کې یو شی وویني، یو خبر اول وویني، مثلا خدای مکړی او ځای چاودنه کیږي فورا دغه ځای یو څوک چې تیریږي هغه په فیسبوک کې را خبر خپري وروسته رسنۍ پیغه باره کې تحقیق کوي پلټنه کوي او موضوع ورته معلومیږي چې دا پیښه شوې ده او کنه ده شوې په دې برخه کې څومره خبریالان او رسنیو ته مشکلات پیش شي
سرون سب خبریالان و رسنه خود سر از سر دست شا خبر خانه خراب بده مخی لدین سی اپلیکیشنون سانسور هم سی که من فکر کرو دی معلومات دوغون محدود و سی کلب یو پیخ یو حادثه و سوالا نو علتا با دی خبریالان و دی رسنه و ورود ممنوع و بیا با کنه چه حادثی یا نکی نکانه به طول پاک کسولی حکومتی چارواکو به خپل کم دول معلومات زرو و هماغ دول بیل خلکو لرسنه سر شریک ول او سی دل قصر آمین سسوله به رسنه و هم یا وزینه لاسی دوی کوله سوله منابع و تلاس رسای پیدا کندی یا هم دیوی حادثی پی ارتباط منده اطلاع پیدا کندی دی تحقیب و تحقیق لپاره دغه لارې مو تړله او دیگه تر سنگ رسنه کوله سوله تی دیدگو اپلیکیشنون لطریقه دینی محتویات خواره کندی یا نرم ریپورتونه یا دینی تحقیقی ریپورتونه پا د سکریپ په شکل کې دی ویډیو په شکل کې دا په یو آغاز وی زف کر کوم خدای مکړه د نورو ټولو اپلیکیشنونو لپاره تر څو څنګه دغه اپلیکیشنونو مدیریت لاندې راولي ډیره بده اغیزه به ولري د رسنیو په وضعیت باندې د رسنیو د کار کولو په څرنګوالي او د کار په ډول باندې او محدودیتونه به بالخصوص دغه عامه ژورنالیزم تر ټولو لومړی د قربانی
یو بل پښتنم له تاسو څخه چې هغه دغه چې ځینې وایي چې د ټولنیزو شبکو بندېدو له کبله به اوازې ډیر خبریشي په هغه ټولنه کې چې مالته د بیان ازادي نوي عموماً اوازې ډیرې وي نو دغه اوازې فکر نه کوي چې په خپل دوی په تاوان ده او بیا به خلک په هر اوازه باور کوي ټولنیزو شبکو اوازې فورا افشا کولې چې څه شی حقیقت دی څه اوازه ده صحیح ده چې په هلته اوازې ډیر خپرېدې ډیر دروغ خپرېدل لیکن ډیر جرم افشا کېدل
معمولا یو خلاصه ټولنه کې انقلاب د اطلاعات او معلومات رامنځته کیږي او په یو تړلې ټولنه کې د هغه انقلاب د شایو او د ګنګوسو رامنځته کیږي دا خلک په خپل دغه تشتت فکری دی خلکو یا فکری هغه ګډوډي چې رامنځته کیږي د اطلاعاتو د نه موجودیت یا د شایعاتو د انقلاب په نتیجه کې د شایعاتو د انفجار په نتیجه کې رامنځته کیږي موږ او تاسو یو اصطلاح درلودله په پخواني زاړه کابل کې که مو پیاد وي د سرچوک خبرې سرچوک چې یا په بود کنه هلته یوازینی مرجع د تبادلې د شایعاتو همدغه چوک وه ځکه نور خو حکومتونو اطلاعات عامه ملکیت نه ګڼه او نه هم آزاد رسنه وي نه سوشل میډیا وه یوازې همغه دولتي چینلونه او ذرایع به و چې خلکو ته به معلومات ترېنه رسېدل یوازینی بدیل د رسمي اطلاعاتو هغه سره چوک وه هدا اقل التبا گنگوشی و شایه سر تبادله که دلی واقع به نور ده یه وزاره به اطلاعات و معلومات و نور به تناج ده شایهات و که زیاد و ده به پخبل شایهات زفکر که اومه چه سره لدی چه په لند محالی که به گته وروی اما په محالی که دیوی طولنی لپاره دیوی ساختان لپاره ډیر موزره تمامیدلی شي. تیر د دوه دوی هفته موږ او تاسو د عجیب ټولې رسنۍ حتی او ټول افغاني ټولنه د شایعاتو ښکار شوي وه. هله امریکایان راغلل بګرام کې کس سوله هله نه دي راغلي، هله راغلل هله نه دي راغلي. پره اوس دغه معلوم است، یعنی خلکو ته یو یو دماغي سرفګی یا یو فکري هغه مرضي ور اچولی چې دغه خبره تر کومه حده رښتیا ده، تر کومه حده دروغ ده. ډېر داسې زموږ کارشناسان او البته سیاسي کرکټرونه د دغه شایع ښکار شوله او هغه شخصیتي قرباني یې پکې ورکړله. نو دغه شایع کې د ټولنې لپاره هم یو عدم معلوماتي بحران رامنځته کولی شي د نظامونو لپاره، ولی ګټه د نظامونو پکې دغه یې چې بالاخره خلک به هر څه ته د شک په سترګې ګوري، د شایع په سترګې ګوري او د شایع چتر ته خپور وي، خلک په هیڅ باندې باور نه کوي. دو کوم نظامونه یا د دیکتاتور نظامونه لمدغه بی باوری لفظان هم پس پل نفع بانده گرته پورته کولیسی.
بله، دیر از اعتمانه نبومی اصب مهری صاحب که پا اقتصادی تاوانونو هم خبری وکو لطولنیز و شبکو چخه زینی خلق گرته وات هم کوی، مثلا زینی با خپل تجارتی محصولات لانوی، زینی با فکر کما چه پا دغه ټولنیزو شبکو کې یو شی وړاندې کوي، یو ښه ویډیو جوړوي یا په یو موضوع شی خبري کوي، هغه ډېر فالوورز پیدا کوي او په یو شکل سره پیسې ترلاسه کوي. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دا ګټه وټه به څومره وي او افغانان به هم په دې کې برخه لري که نه لري چې اوس پې شاید له لاسه ورکړي وي.
بله، دقیقا فران صاحب، د ټولنیزو شبکو اقتصادی زیان از ما په نظر ډیر دی، خصوصا اوسنی ځوانان چې ټولنیز شبکې د مختلفو اهدافو لپاره کاروي او د ټولنې د پرمختګ لپاره، د ځوانانو د پرمختګ لپاره، او یا هم د مختلفو خلاقیتونو چې دی لري او په ټولنیز شبکو کې نشر کوي او خلکو او یا نړۍ ته وړاندې کوي. او همدار یعنی په افغانستان کې زرګونه ځوانان دي لکه فیسبوک، انستاګرام، ټیک ټاک لري د خپل آنلاین کاروبار، مارکیټینګ او ډېر نورې لارې دي چې د دې حتی میاشتنی یا کلنی عاید ورته برابروي. نو د دغه بندیز پر راتګ سره زما په نظر ډېر اقتصادي زیان به ورسېږي هغه ځوانان چې د دوه لاري ځان ته یو عاید درلودي، او حتی بغیر د دغه نه بعضی کوچني سوداګران چې دي، یا مثلا فریلانس کارکونکي بعضی چې وي د سوشل میډیا د لاري خپل کارونه مخته وړل، یا د انستاګرام د لاري یا د فیسبوک د لاري ځینې فریلانس کارکونکي ستاسو په افغانستان کې سوسن ځوانان چې دې د دغه د لارې کول استزانت یو عایداتي منبع د و د هغه د لپاره، نو د هغه د لپاره دغه یو غټه سردردی ده از ما په نظر.
بله،
او بل په ټوله کې از ما په نظر نه واز په ځوانان او د سوشل میډیا په کارکونکو په ټول هیواد د یو منفي اغیزه که دلی سی که وی در اقتصادی در نظره، چکا نړی د سوشل میډیا څخه منع کول، افغانستان د سوشل میډیا څخه منع کول او د نور نړی سره د هغوی اړیکه بندول زما په نظر یو ټولنیز او یو غټ اقتصادي زیان دی.
بله، ډیر مننه، سلامت و سی کور ودن. یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیشنه آزادی رادیو.
السلام علیکم، محترم نسبت فروان صاحب، سلامونه ونی کی ایلو ومنی تاسو
سلامت
اوسئ.
سلامت اوسئ، مهربانی کوی زرمل ول صاحب.
بله، مهربانی کوت ودان. دا موضوع سیده دا باندې خو بهغه هم موږ نظر ورکو، هغه علایده موضوع ده، علایده موضوع ده. د انټرنیټ بندول چې اسمه څاروان سر ما خل باندې دا ډیر غته اثر پاتې ټولنه باندې ده. قانون سبا خو دا ټولنیز رسنۍ چې د هم د انټرنیټ لارې نه یعنی د چا په اصطلاح وبدل شوي دي یو بل سره وصل لکه څرنګه چې ملمانه مخکې اشاره وکړه چې مثلا تجارتي معاملې دي یا مثلا کاروبار ده، له دې علاوه یعنی د سیدي چې چې خپل خپلوان چې په بهرنیو هیوادونو کې یا بل ځای دی غوسره یعنی هر وخت غږېدل هر وخت رابطه کول یعنی دا ډېر ضرور و. یعنی اوس په داسې ټولنیزې رسنۍ الحمدلله دومره پرمختګ یې کړی ده مخکې به ګوره یعنی ډېر لرې به نه ځو لیکونه به و د لیکونه له لارې به رابطې وي دا به دغه سیاست وي فکري به وي اوس دا یو بل سره ویني یعنی دومره اسانتیاوې جوړې دي. خو زما فکر او نظر عصمت ساروان د دغه بندي شته دغه په ټولنه باندې او بلکې په هیواد په سطح باندې به ډېره یو ژور اثر واچوي. نو زه غواړم چې مېلمانونه هم یو پوښتنه وکړم که وخت راته راکړي.
مهرباني مهرباني کوئ.
نو پوښتنه زما دا ده د مېلمانونه ساروان صاحب چې که چېرته دغسې دوام ولري دغه د انټرنیټ بندېده نو دغه به د هیواد زموږ د ګران هیواد به د نورو هیوادونو سره پر صدر سه یا مثلا تجارتي معاملې یا سوداګریزې ټولنې یا د صحت پوهې روغتیا په باره کې مثلا د چا کومو هیوادونو سره رابطې کولې دا به په دغه باندې به څومره بد اغېزه وکړي یعنې څومره ناوړه عواقب به ولري. دغه زما یوه پوښتنه وه نور د وخت
ډېره مننه. سلامت اوسئ زرملوال صاحب کور ودان. انجینر صاحب مهري که دوی ته تاسې ځواب ورکړئ د افغانستان مخکې تر دې چې تاسو ځواب وایست د افغانستان په اړه د وروسته پاتې توب په اړه یوه دا خبره ډېره مشهوره وه، وایي افغانستان یو غرنی هیواد دی چې خلک یې له یو بل نه فاصلې لري، ارتباطات کم دي، د دې البته د بخوا زمانې څخه دا خبره کیږي، بل افغانستان منزوي ده له نوري نړۍ، ارتباطات ورسره کم دي، او دغه د وروسته پاتې توب یو دلیل دی. اوس چې د ټکنالوژي پرمختګ وکړ، د ټولنیزې شبکې راغلې، انټرنیټ راغی، خلکو له ټولو دنیا سره ارتباط پیدا کو، د نورو تجربې ولیدلې، لمس کړې، یعنی په دې شکل سره پخوا به یو نیم څوک تو خارج ته او درس پی وایو هغه به راغی، دغه ځای تجربه به راوړي. لیکن اوس له هرې تجربې څخه د فیسبوک او ټیک ټاک او نورو له لارې خبرې شي، او د دې اوریدونکو خبرې هم تقریبا دغه مسلې ته اشاره درلوده. مهرباني وکړئ تاسو څه ورته وایست.
مننه سروان صاحب، د فیکن زمور دی اوریدم کې ډیر ښه نقطې ته اشاره وکړه چې یعنی د ټولنیزو شبکو د لارې د خلکو اړیکې تر ټولو اسانه لار وه، او لار دا چې یعنی خلک کولی شي د ټولنیزو شبکو د استعمال څخه وکولی شي خپل دوستان ملګري هر څوک چې په هیواد د باندې څخه یا حتی د هیواد دننه په مختلفو شارونو کې دی اړیکه ونیسي، او ډیره په اسانه په لږ وخت او په ښه طریقه سره کولی شي اړیکه ولري. او د دې اوریدونکو د پوښتنې په اساس چې اول چې په تاثیرات به ولري د نورې نړۍ سره که چیرې په افغانستان کې د پر ټولنیزو شبکو بندیز ولګېږي، تر ټولو مهمه تاثیر یا اغیزه به زما په نظر دا وی چې دا یو کولی شي د سیاسي نگار یو ډیر ډیپلوماټیک او مهم شی وګڼل شي، کچېرې نړۍ د ټول نړۍ د ټولنیزو شبکو څخه استعمال کوي او افغانستان یې نه کوي، او یا په افغانستان کې بندیز لګېدلی وي. او بل دا د هیواد په یو نړیوال انزور باندې هم ډیر تاثیر کوي چې مثلا په یو هیواد کې د ټولنیزې شبکې بندې وي، ځکه نړۍ به دا یو ډول زما په نظر د انزوا او یا د بیان د ازادۍ په وړاندې لکه فشار وګڼي چې خلک نشي کولی خپل کم څه چې زړه غواړي او هغه په یو ټولنه کې قابل د قبول وي او ټول نړۍ هغه ته ارزښت ورکوي او یوازې په یو هیواد کې هغه ممکن نه وي. نو په نړیواله کچه ډیر منفي تاثیرات لري. خلک د نړۍ څخه محدود هیوادوال یا افغانان د نړۍ څخه محدودول د ټولنیزو شبکو د لارې زما په نظر ډیر غټ منفي اغېز لري، خصوصا هغه څوک چې د دغه ټولنیزو شبکو له لارې حتی په درس باندې اخته دي. یعنی کولی شي دی درس وایي، نوي نوښتونه رامنځته کړي، د نړیوالو ټولنیزو شبکو کارکوونکو سره د دغه طریقه دی په اړیکه کې اوسي، د هغوی آیډیاوې د هغوی نظرونو ته وګوري او هغه تحولات او تغیرات دننه په افغانستان کې راولي. یعنی د ډیر پرمختګونو د رامنځته کېدو او د هغوی د منع کېدو سبب ګرځي که چیرې ټولنیزې شبکې بندې سي او افغانستان د نړۍ څخه ټولنیزو شبکو کې موجود نه وي.
مهری صاحب سعید چې د ټولنیزو شبکو اوس چې تر د ستاسو خبرې او د بومیا صاحب خبرې اورو تر تاوانونو یې ګټې ډېرې دي، لیکن تاوانونه هم ځینې لري چې ځینې البته ورته تاوان وایي، نه پوهېږم چې تاسې هم ورته تاوان وایست یا نه وایست. مثلا ځینې وایي چې ځوانان یې ډېر بوخت ساتلي دي، هغوی درس نه وایي، خصوصا څوک چې زده کوونکي دي یا محصلین دي، لا درس یې ایستلي دي، یا چا چې باید کار کړی وای د کار په ځای ټوله ورځ موبایل مخې ته نیولی، یو ډول اعتیاد لري، پرې روږدي شوي دي، بېخي بې دې طاقت نه کېږي او وخت ټوله په دې ضایع کوي. په دې اړه څه وایست؟
سوشل میډیا یا ټولنیز رسنۍ دقیقا دا یو د منفي اړخونو سره دی چې ډیری خلک ځوانان یا حتی د پاخه عمر خلک چې ډیر استعمال کړي او یا ډیر استعمال کړي وي، نو د هغه دپاره به ډیره ستونزمنه وي چې د دغه ټولنیزې شبکې څخه ځان لرې کړي د یو څه مدت دپاره، ځکه هغوی ټولنیزې شبکې د مختلفو دلایلو دپاره پکاروي. شاید د خبرونو څوک ډیری افغانان شاید د فیسبوک د نړۍ د حالاتو د څیړلو دپاره، څوک دغسې د یو سرګرمۍ دپاره پکاروي، څوک هغه خپل د یوازیتوب وخت هغه سوشل میډیا ته ورکوي. نو دغه شان تاثیر کوي چې انسان په مغز باندې تاثیر وکړي او لکه اعتیاد غوندې سي یا اډیکشن سي د دوی دپاره. او چې په ټوله نړۍ کې زما په نظر دې ته سوشل میډیا اډیکشن وایي، چې یوازنی منفي تاثیر د سوشل میډیا دی چې په خلکو په ذهنو باندې کوي او یا هم په ټولنه او اکثره وخت په ځوانانو باندې شاید تاثیرات ډیر وي.
بله، په ځینو خلکو سره چې مې خبرې کړې دي وایي چې لکه چې فیسبوک او نورو ټولنیز شبکې راغلي دي، سواد زده شوی دی، لیک لوست زده شوی دی، املای بهتره شوی ده. خو ځینو نورو بیا دا ویلي دي چې وایي مخکې تر دې چې د ټولنیز شبکې راووسي مطالعه یې ډېره کوله، کتاب یې لوست یې کم لولي. په دې اړه څه وایست؟
دا هم زما په نظر تر ډېره حده رښتیا ده، ځکه ځینې خلک چې پخوا یې مطالعه یا لیک لوست کوي د فزیکل کتاب یا کتاب کاپي به ورسره او ټول ذهن او به د هغه کتاب سره و، او که د مطالعه په وخت کې د دوی فکر بلې خواته نه تللی. نو اوس که چیرې څوک په تلیفون کې، دا زما شخصي تجربه ده، که چیرې څوک په تلیفون کې غواړي یو کتاب مطالعه کړي یا یو لیکنه ولولي، زما په نظر د مزاحم کېدو لارې بې ډېرې وي. یا به مثلا مسیج درته راسي، یا که چیرې څوک خسته سي شاید لاړ سي یو ویډیو وګوري، ریلس وګوري په انسټاګرام کې یا فیسبوک کې. نو دا د یو پر ځای کولای سم وایم چې هم اغیز لري هم منفي. ښه اغیز به دا وي لکه تاسو چې څرګنده کړه چې ځینې خلکو په خالي کې اول وسط نه شوی کولای، هم د فیسبوک او د ټولنیزو رسنیو پر اتک سره دی وس کولای شي لیک او لوست وکړي، یعنی دغه ټولنیز رسنۍ یا فیسبوک یا د موبایل استعمال زما په نظر دې تشویق کړی دی او دې ته هغه انګیزه ورکړې ده چې دې لوست وکړي، لیکنه وکړي او یا په یو څه باندې ځان پوه کړي. نو که چیرې په خوا دې کتابونه مطالعه کول، نو زما په نظر د کتاب مطالعه انګیزه به یو څه سخته وي چې یو څوک ځان ته په وجود راوړي. اما که چیرې د یو ډیجیټلي ډیوایس یا تلیفون د لارې څوک یو څه غواړي مطالعه کړي، دا یو څه انګیزه ډیره ده او غواړي چې مثلا ډیر په اسانۍ سره ځان د لیک او لوست سره عادت کړي او لیک او لوست زده کړي.
په دې وروستیو شیبو کې یوه بله پوښتنه دام ده چې دغه ټولنیزو شبکو ډیر خلک چې یو د دنیا په یو سر کې دی بل په بل سر کې دی سره آشنا کړي دي، دوستان کړي دي، او بل دا چې دی یو بل تجربه سره خبر کړي دي. مثلا یو نفر به په برازیل کې، بل په افغانستان کې دی، یو په جاپان کې دی، بل په ایران کې دی، دوی له یو بل سره آشنا سوي دي، بل سوي دي، روابط جوړ کړي دي. حتی د ځینو خمه دم اوریدلی دي چې په دې شکل سره ځان ته د ژوند جوړه پیدا کړي ده، یو چا سره واده کړي دي بل اخره په دې شکل.
د فیکن زما په نظر د ټولنیزو شبکو له برکته حتی اوس کله کولای شي چې بیخي د لیرې نړۍ خلکو سره اړیکه ولري، ځان ورسره معرفي کړي، د خپل کلتور یا فرهنګ یا استعدادونو یا نظرونو یا نورو خلاقیتونو په اړه بحث سره وکړي چې تر ټولو مثبت او ډیر ښه شی دی په ټولنیزو شبکو کې. یا مثلا د مثال په توګه یو ځوان کولی شي افغانستان د انټرنیټ له لارې یا د ټولنیزو شبکو له لارې یو امریکایي، ترکی، جاپانی یا هر بل هیواد زده کوونکي سره اړیکه پیدا کړي، ځان ورسره معرفي کړي او غواړي خپل د تحصیلاتو لپاره په هغه هیواد کې د هغه څخه معلومات وکړي، د معرفي کېدو وروسته هغه ملګری سیاحت کومک ورسره وکړي چې څنګه په تحصیلاتو کې. او همدارنګ لکه تاسو چې ویل چې ځینې خلک معرفي سوي دي چې حتی کورنۍ تشکیل کړي دي او ودونه کړي دي او ډیر د خوشحالي ژوند لري، چې دغه د ټولنیزو شبکو یا سوشل میډیا کولای شو ښه ځای ورته وایي.
بله، ډیر سلامت اوسې انجینر صاحب احمد شاه مهدی، د کمپیوټر انجینر او د سایبر سکیورټی متخصص. همدارس د جلا وطن خبري اعلانو د فدراسیون د مشرتابه لغړی ضیا بومیا څخه ډیر مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.
سالوګه ملم دیدا ولاړوما، او باران رورو وريدا ولاړوما، سالوګه ملم دیدا ولاړوما. یا په انتظار کې د جانانو باران رورو وريدا ولاړوما، سر سالوګي ملم دیدا ولاړوما. یاد دې دن تهګه په ارمان باران نور وريدا ولاړوما، سر سالوګي ملم دیدا ولاړوما. هي دزنه خان وراني دا ولاړوما، او باران نور وريدا ولاړوما، سر سالوګي ملم دیدا. پستر کو سرو راغلم کورتا باران غورو وريدا ولاړوما، سر سالوګي ملم دیدا ولاړوما. یپ جڑا ودریدم مورتا باران غورو وريدا ولاړوما، سر سالوګي ملم دیدا ولاړوما. چمې me jana nu lorida, alada o ma, asu saluge me nambida, alada.